تاسو زموږ اخلاص هدي رادیو او تشنا اسمانلاندې خبرونه بیا هم دوام کوي. له خبرونو وروسته به د نیالګیو د ایښودلو او د ونو د اهمیت او په چاپیریال یې د اغېز په اړه خبرې وکړو، او د کرکټ د مسابقې وروستی حال به هم په زمن کې درکوو. خو اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستار په توګه وټاکل شو. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. او د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغانستان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د بشپړېدو لپاره نن په ولسی جرګې کې انتخابات ترسره شول. د ولسی جرګې لومړي مرستیالي ته حاجی زهر قدیر، او همایون او دوهمې مرستیالي ته محمد نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو. زهر قدیر د 138 رایو په ترلاسه کولو سره وتوانید چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال شي، خو دویمې مرستیالي ته کاندیدانو د 50 جمع یو رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. ټاکل شوی چې سبا د محمد نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ترمنځ یو ځل بیا د دویمې مرستیالۍ څوکۍ ته انتخابات ترسره شي. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې وو ماشومان، 8 ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي چې دا تقریبا د 2 فامیله و یعنی 1 فامیله مجموع د 2 تشکیلولو.
ښاغلي حق نواز زیاته کړه چې د دغو کسانو جنازې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د کډوالو له منلو انکار کړی، او ترکیې سره یې دې حکړلیک ته رسېدلي چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په لومړي ځل یې په هیواد کې د ګازو د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ کړی. د دغه وزارت وین محیودین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د جوړولو هدف یې په هیواد کې د ګازو د تولید د کچې لوړول دي.
دغه انکشافي ماستر پلان د افغانستان د اقتصادي زیربناو یوه برخه ده، کوم چې نه یوازې د ګازو سکتور لیدلوری مشخص کوي، بلکې د برق د تولیداتو لپاره هم زمینه برابروي.
دغه ماستر پلان د یوې جرمني کمپنۍ فیشنر لخوا ترتیب شوی چې د آسیا پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مالی ملاتړ کوي. او وروستی خبر هم دا چې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د لوبې ټاس افغانستان وګټه، او د شپږو لوبغاړو په چجدو سره 168 منډې جوړې کړې او زیمبابوې ته 180 منډې هدف وټاکه. اوسمهال زیمبابوې بیټنګ ته ولاړ ده او لوبه روانه ده. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې 2-2 لوبې ګټلې، او د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا زاهر څخه واورئ.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالفې ډلې ویلي چې د مارچ په 14 نیټه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتې ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي، او تر ډېره د سوریه د حکومت مخالفې ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 14 موافقه وکړه چې په ژنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه واخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې په رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلط چې د دې کمیټې ویاند دی، د جمعې پر ورځ په ریاض کې رویټرز خبري اژانس ته ویل د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي ژنیف دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار وړل شي چې د نړیوال ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیا، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پرېکړه باید په انتخاباتو کې وسي. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر 11مه یعنې پرون یې خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې به د پلان سره سم د مارچ په 14مه ووسي، خو وایي لومړی به د روسیې او امریکا څارونکي تر هغه د مخه د اوربند د سرغړونې د ارزونې لپاره سره وګوري. کری نن په سعودي عربستان کې ویلي چې شایي نن ناوخته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د هغو ادعاو په اړه خبرې وکړي چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم اوربند نقض کړی دی. دی وایي د روسیې او امریکا چارواکي د غلط په ژنیف او عمان کې هم سره ګوري. ټاکل شوی کېږي سبا د مارچ 14مه د لیبیا، سوریې، یمن او اوکراین په اړه له اروپایي ډیپلوماتانو سره په پاریس کې خبرې وکړي. چین او روسیا اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا له لوري د یو دافع هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیر اونۍ د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرېدو په اړه خبرې کړې او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر لیدو وروسته وویل چې د دغه دافع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیک امنیتي ګټو ته زیان رسولی سي او شایي د یوې نوې وسلوالې سیالۍ سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یوازې دفاعي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د محافظه‌کار ګوند مخکښ نوماند ډونالد ترامپ په شیکاګو ایالت کې د امنیتي دلایلو له کبله خپل وینا وځندوله. ډونالد ترامپ د شیکاګو له پولیسو سره تر لیدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خپلو هغو لسکونو زرو پلویانو د امنیت خوندیتوب لپاره چې د وینا لپاره راټول سوي د نن شپې غونډه یوې بلې نیټې ته ځندوي. د راپورونو له مخې د ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ سختي لفظي شخړې د دې سبب شوې چې دغه وینا وځندېږي. د شیکاګو یو پولیس افسر جان سکاتلانته په دې اړه خبرې اعلان وکړ.
It is my understanding at this time that there has been a total of 5 arrests that were made from
the way is ma malumato la mahid Donald Trump da palawiano aw mutarazano tarmanz de ikhtilafato pa natija ke 15 tan niwal sawidi dwa tan da Chicago da police la khwa dwa tan da Illinois pa hantun da satun ko la khwa aw yo ham da dawlati satun ko la khwa niwal sawidi pa de taras ke dwa police tapyan di kho rokhtai halat shadai ویل کېږي سلګونه معترضان د وینا د سیمې بهر راټول سوي او د ډونالد ترامپ پر ضد یې شعارونه ورکول. بل لور بیا د ترامپ پلویانو نارې وهلې چې موږ ترامپ غواړو. ټاکل سوی د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 کال په نومبر کې ترسره سي. دا وه تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات بل نجیبه زمان څخه وورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 1 آسماني اوریاز دي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 1 درجه آسمان به اوریاز وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 3 آسماني اوریاز دي. په کابل کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 4. په کندهار کې اسمان زیدي وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 43 چټه 4. په هرات کې اسمان زیدي وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 40 چټه 5. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیدي وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 10 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه 12. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 2 درجه اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
و عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در یک ساعت دیگر یا کمتر از یک ساعت دیگر که از بازی برنامه باقی مانده درباره آغاز فصل بهار و فصل سرسبزی صحبت خواهیم کرد و ای که در افغانستان چقدر فرهنگ نهالشانی و حفظ محیط زیست خوب هست و یا ای که چی کرده میتونیم ما خود ما در قسمت حفظ محیط زیست خود چه کرده میتونیم و یک محیط زیست سالم چقدر مستقیم روی زندگی خود و فرزندای ما و شما تأثیر میگذاره. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست، امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و ریاض درمل کارشناس محیط زیست. البته فراموش نکنین که در جریان این برنامه لحظه به لحظه کرکت را هم گاه به شما خبر خواهیم داد، یعنی که در بازی کرکت بین افغانستان و زیمبابوه چی میگذرد. تا به حال زیمبابوه تانسته در آور سوم است، البته دو توپ از آور سوم پرتاب شده و 22 رنز گرفته، هیچ بازیکنش نسوخته. هدفش که برای افغانستان، هدفی که افغانستان برای زیمبابوه تعیین کرده 187 رنز است.
بله، د دې خبرونه په دې برخه کې د ونو او بوټو پر اهمیت او ګټو باندې خبرې کوو. لا د نیالګیو د خودلو فصل دی ګوندیز مشتخ خبرونه هغه کسان چې لا د ونو او نیالګیو په اهمیت نه دی خبر تشویق کړي چې سشکال لشتل لږ یو نیال کشیشتي تر پای وپالی او په دې توګه د خپل هواد د چاپریال ساتلو سره مرسته وکړي. سشکال د حکومت ترڅنګ یو شمیر مدني ټولنو هم ویلي چې د ونو او نیالګیو د خودلو لپاره پراخی حلی زلی کوي. د افغانستان ولسمشر پر روستوی که ول د کابل په شاوخوا کې به په 15.5 لکه هکتار مځکه کې ونې کشیش دي.
هغه څنګلونه چې لمنځه تللي برته احیای ممکنه ده، چې هغه شی چې پخوا کابل کې و او د کابل باغونه همدارنګه د هیواد د نورو ځایو باغونه ټول افکارو کې و د ژوندي کیدلو احتمال ده.
د خوست والی هم وای چې سش کال به په دغه ولایت کې 2 میلیونه نیالګي کښېږدي. په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې ډېر نیالګي ایښودل شوي خو اکثره پالل شوي نه دي، یا خلکو مات کړي او یا اوبه نه دي وررسېدلي یا وچ شوي دي. د نیالګیو د کرلو ترڅنګ د هغو پالنه هم زیاته مهمه ده. په چاپریال بارانونو او سیلونو کې د ونو پر رول هم په همدې خپرونه کې ژغې شو.
بله، مهمانان را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان را اول ازشون میپرسیم. جناب آقای همایون، برنامه ریاست شما یا اداره شما به خاطر نهالشانی در افغانستان امسال چگونه هست؟ آیا انتظار داشته باشیم که در سراسر افغانستان یک کمپاین مشخصی را شما را اندازی بکنید؟
باشین. به نام خداوند آب و خاک، سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دوستان همقطارم در کنارم هستند، دوستان سبزنگرم. دقیقا اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از رسالتایش در قبال محیط عاری از هر نوع آلاینده ها تبلیغات بیشتر جزی از رسالت های ما هست که آگاهی بدهیم از روزنه های مختلف. شما در جریان هستین که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در 4 سال پیشتر شامل نصاب درسی مسائل موضوعات محیط زیستی را ساخت، شامل نصاب درسی مکاتب از صنف 4 الی صنف 12 که در رابطه با ساعات سبز پوششی در هنجا و تمام مطابق با ظرفیت هایی که داره متعلمین بر از اونها تفهیم ساخته که ساعات سبز پوششی چه منفعت هایی را داره. در کنار از این ما با توجه به اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم الحمدلله و تمامی مردم ما در افغانستان مسلمان هستند و همچنان تحقیقاتی هم برایند تحقیقاتی هم که از مرکز ادیان جهان در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، برایند از تحقیقاتی بود که روزنهای دینی میتونه بیشترین راکارهای محیط زیستی را داشته باشه، یعنی در گرایش دین است و روی همین ملحوظ بود که ما اسلام و محیط زیست و ساعت سبز پوشی از روزنهای دینی چی است بر تمام از طریق ریاست وسط مساجد و اماکن مقدسه ما تبلیغات بیشتری نرا داشتیم. همین مدلی را که هندونزیا به خاطر جنگل زدایی کرد و کارگر بوده برنامه‌هایشان، این برنامه‌ها را هم ما روی دست داشتیم. برنامه‌هایی که امسال زیر دست داریم، برنامه گپ از گلوبال اکشن پلان فور دی هرت که این کارگر بوده در ژاپن ایالات متحده از سال 1945 ماه امروز، این برنامه‌ها را حکوتی ما را تعیین می‌کنیم خانه به خانه از منفعت‌های ساعت سبز پوششی و ای که چه تاثیرات مثبتی را در رو روان انسان‌ها و بالاخره بر اقتصادش، بر جامعه پایدارش داره. در این راستا کارهایی را کردیم. در کنار از این با جامعه مدنی نشست داشتیم. شما می‌دانید که کارهای زیادی که در راستای حفاظت از محیط زیست صورت می‌گیره در کشورهای پیشگام جهان و کشورهایی که موفق بودند در راستا از طریق نهادهای جامعه مدنی کارهایی را کردند. ما هم با گفتمانهای زیادی را با نهادهای جامعه مدنی داشتیم که از او روزنه ها هم کار صورت گرفته، با شهرداری محترم کابل، با ارگانهای محل در ولایات و همچنان با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری هم هماهنگ بودیم در راستا کارهایی را کردیم. بیشترین کار ما روشنگری بوده در راستای حفاظت از محیط زیست.
ډیر زیات مننه دې کرکټ منوالو لپاره. هم باید وای چې همدا اوس حمید حسن د زیمبابوې یو لوبغاړی وسوځو. زیمبابوې شپږ منډې کړې دي.
هاملتون مساکات زره اوت کړ با 11 رن.
کپتان یې د یو ډېر تکړه لوبغاړی دی، درې موور او درې توپه. اوس بل ملمته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان الله امانیار ته نوبت ورکړو. امانیار صاحب، که د کرنې د وزارت له لورې د ونو نیالګیو د ښودلو په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، ستاسو وزارت په دې برخه کې څه کوي، څه یې کړي دي؟
از در طول ندمخ که در آزاده غاق در رادیو در طریقه از خپل در توده او در مین دک او در سمسورتیا پا هیل در افغانستان در خپل احترامات او گران اوریزین که توران ارانده کهوم.
سلام
از در طول ندمخ که در سمسورتیا هدف پا افغانستان که در کرنه او بلوگاول در وزارت او در کبروندون و در احیاز به تاستر معلومات در کمپتی ارتباط بانده چی دا اصلا زمانگه اهداف پدی که دادی چی تشویق در خلکو پا سهمگیری که در سمسورتیا در چاپیریال ساتن حفاظت او در ککرتیا در هوا در مخنیوی او در خکلا منستراورل در اوبو در جرمو تقویت او د زمينه د کاريابي د خلکو د پاره چې مسايده کوته د پروژه پلاري اچو او د سوند لرګيو بديل په افغانستان کې او ظرفیت لوړواله د ارتقا د ظرفیت د خلکو په مجموع کې داس موږ اهداف تشکیلي چې موږ په هر کال په د کلنې او بلګول وزارت دوه وختو کې په مجموع کې نیول چني ده. یو هغه تودو سیمو که در پینزلستم در دلوی را شروع کیگی او تر پینزلستم در حوت پوری دا جریان را پیدا کی. او پا ولایت در سرسیره که در پینزلستم در حوت شروع کیگی او تر پینزلستم در حمل پوری دا پروسه جریان پیدا کی. چه منگا پا سرسیر گرمسیر ولایت تو که در خپل کمپاینون عملا را شروع کردی او مکتونگون را لگیلی دی چه تاست خپل کمپاینون پا سمسورتی ها پا دغ اهدافو چه ما مخ که تاست را ارزو که پا دی ارتباط باندی را پیل کردی. منگا پا مجموع که سکال پا زنگلون و در آمریتون و در طبیعی جرم و در مدی آمریتون و در طریقه 3.9 میلیون اصلی نهل نیالگی پا مجموع که توزیع پارا آماده لرو. مؤسسات چه پا مجموع که پا افغانستان که کار که 1 میلیون اصلی نهل نیالگی لری. اتحادیت قوریداران و کوپراتیفون پا مجموع که 1.8 میلیون اصلی نیالگی لری. سکتور در خصوصی 15 میلیون نیالگی تولید کردی چه پا مجموع که پا طول دا ارقام که سر یوزای که 1.9 میلیون اصلی نیالگی و قلمه پا ایواد پا کچه بانده چمتوشی ویدی چه دا پا اساس پلانونو پا هر ولایت که دا کمپانیونو پلار بانده یا چاولو پا حساب بانده دا تنظیمی. از این مخیره چه تاستا مخیره یا موضوع را یاد کرده چه 1550 لکه تاسو دا اشاره وکړه
راز
تاسو کوم چې سکالې د پاره د شنه کمربند کابل په سطح باندې جوړ شوې ده په اساس ته توجود مقام د عالی د ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دا باید تاسو شي چې 1550 هکتاره سکالې منګه په سلور ساحه کې د کابل را عملا کار را شروع کړی دي چې هغه ولایت هغه ساحه ته عبارت دي د شیر دروازې غردې تلویزیون غردې او د قصبی شمال د میدان د هوایی ساحه ده او د قرغې سیمه ده چې په دې کې په مجموع کې 130,000 اصلي نیالګي د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نظر کې نیولی دي چې موږ په پسرلنۍ او په دوبی په پروګرام کې خیر دا تنظیموو.
زنده باشین جناب امان الله ماریار.
په حفاظت زنګلونو کې
زنده باشین جناب امین یوسف. بر شما برخواهیم گشت. فرانس فرصت هست. اجازه بدین جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست هم چند لحظه درباره وضعیت محیط زیست افغانستان صحبت بکنه. جناب درمل صاحب از فرانسه در بخش محیط زیست درجه ماستری داره. آقای درمل به برنامه اول خوش آمدید. دومی که در کل اگر یک تصویر بدین از وضعیت محیط زیست افغانستان که در چه وضعیت قرار داریم و به چه ها نیاز داریم.
ډیر مننه. سلام تاسو ته ګرنوریدونکو ته. موږ به چون نن د ونو او د سمسورتیا په حق باندې غږیږو نو زه به کوشش وکم چې د دې هغه د چاپیریال په اړخ باندې وغږیږم او ورسره ورسره اقتصادي او ټولنیز اړخونه باندې هم خبرې وشي. نو ټول لومړی باید موږ ووایو چې بدبختانه افغانستان له تیرو جنګونو د ډیر څلوېښت کلو جنګونو له لاسه خپل ډیرې ونې خپل ډیر ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. همدا لامل دی چې موږ اوس د ونو او د شینوالي او د سمسورتیا له کمښت سره مخ یو. دوهم خبره دا ده چې د خلکو د جنګونو سره د جنګونو سره او د داسې مختلف قسمه انساني فاجعو سره خلکو مخ کېدو د وجنه هغه عامه پوهاوی په خلکو کې ورک شوی دی چې کوم خلک دې ته وهاسي چې موږ خپله دا مسولیت لرو چې موږ خپل وطن شین کو سمسوري کو او موږ خپل چاپیریال وساتو. نو زه به په دې پروګرام کې کوشش کوم چې د ونو په کرلو نه د هغې په چاپیریال باندې د خلکو په اقتصاد باندې او په ټولنه باندې خبرې وکم. نو موږ که شروع کړو د چاپیریال د لحاظه د ونو په کرلو باندې او د هغې په فوایدو باندې نو له ټولو مخکې د ټولو له ټولو زیاته مهمه خبره چې دا ده هغه په دې نږدې ورځو کې په پاریس کې د کاپ 21 کانفرنس وشو. په هغه کې ټول د نړۍ 195 هیوادونه په دې باندې کېناستل او هغوی موافقې ته ورسېدل چې باید موږ د اقلیم د تغیر په وړاندې مبارزه وکړو او ټول په دې متفق شو او یو کنوینسون چې دایر شوی او په یو متفقات فیصله باندې ورسېدل چې هغه هیوادونه چې کوم متضرر دي د اقلیم د تغیر نه په هغې حواله باندې دوی تصمیم ګیري وکړي چې بدبختانه افغانستان هم د یو دغه متضرر هیوادونه نه دی چې د اقلیم د تغیر نه موږ پریشانه یو. نو د یو غریب هیواد او متضرر هیواد په حیث باندې موږ له ټولو ستره مسئولیت همدا ګرځي چې د اقلیم د تغیر په وړاندې باندې مبارزه وکړو او دغه یو اړخ چې ډیر مهم دی هغه د ونو کرل دی او په وطن کې د سمسورتیا راوستل دي. نو زموږ لومړی مسئولیت چې د محیط زیست ملي ادارې تزیو بیا د ونو کرلو او د باغدارۍ تزیو دغه وروسته په خلکو باندې راځي او د عامه پوهاوی باندې راځي هغه دا ده چې باید موږ ونې وکړو خپل چاپیریال سمسور کړو ترڅو د اقلیم تغیر کې یو موثر مبارزه
وکړو. پیش از اینکه بشینم دوباره یک سوال خیلی مختصر. پیشنهاد شما به مردم عام چی هست؟ فقط اگر میتونید برای مردم بسیار راحت و آسان بگوین که نبود درخت مستقیما چی تاثیرات منفی بالای زندگی از اینا داره تا اینکه بفهمن و از قطع درخت ها جلوگیری بکنن و کوشش بکنن که بیشتر هم نهال بشنن.
لټولو لومړی کې موږ ډیر عملی مثال واخلو په دا اوسنیو کې په کابل کې کابل واخلو چې موږ د هیواد مرکز دی. په دې کې د تیرو کلو په نسبت باندې سکال واوري د نشت برابر وي ورختونه د نشت برابر د ونو نه کرل په چاپیریال باندې زموږ په اقلیم باندې مستقیما دغه زموږ تاثیر چې موږ ونې نه کرو هغه ګلخانی غازونه موږ تولیدو هغه هوا ته ځي د ونو د نشتون د عمله د چاپیریال ساتنې د صحیح قانون د نه تطبیق د عمله موږ ورس په ورس باندې زموږ چاپیریال ګرمیږي موږ د ځمکې تودوخه لوړیږي او موږ دغه د متاثر یو. نو موږ
یعنی د ونو د ورخت سره ارتباط شته په خپل منځ کې درمل صاحب. یعنی
بلی بلی مستقیما ارتباط دی ونی کولای شي چې ګلخانهی غازونه غزان کې جذب کړي لکه د کاربن ډای اکسایډ غاز چې داغینه د ازموګ نړیواله تودوخه ورس پر زیریږي یو نړیواله ستونزه جوړه شوې ده. دا د کی د ونو مستقیما په دې کې ونی داخلي دي چې چیرته موږ ډیره ونی ولرو موږ به کولای شو ډیر کاربن ډای اکسایډ غاز ونی بزان کې ځان سره جذب کړي او هوا ته اکسیجن ورکړي چې د خپل د ګلخانهی غازونو تولید مخه نیسي او همداسې موږ په د اقلیم په تغییر کې موږ سره مرسته کولای شي.
تشکر. خب حالا شنونده ها را هم میخواییم با ما صحبت بکنن با شماره 0799-203-540 و 0800-722-755 با ما در تماس شوید. موضوع مورد بحث ما محیط زیست و نهالشانی و محافظت از جنگلات و سرسبزی در افغانستان هست. همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوید. آدرس سکایپ ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
امید مرزوان صاحب سلام پر تاسی بندی فریسمت سروان صاحب بندی قدرمون آوریدون کو بندی مغرب مازیگر مو پخیر
سلامت تو سید تکین صاحب
شما هم سلام
دیر جات مننه اسمت سروان صاحب پر دیر شایسته موضوع بندی بحث کوی د محیط زیست یا یوشه چاپریال درلودلو په خاطر بندی زمور استاسی که پر شهرانو کی شاری خلق جوند کوی دو غید پارم دا یو مهم خبره ده چه ده شهر پر چاپریال که کلومره ده ساسینی پا فاک ساسونی که باید ټول لاسونه له ستونې سره روان غاړو. بیا حد اکل هغه ستاسې خبره که چیرې یو نیالګی په ښار کې یو ښاري کښېږ دي، زما پر نظر هغه ښکلا چې موږ ښار ته غواړو ښار ته یې ورکوو او د یو ښه ښار د یو ښه محیط غوښتونکي حتمن که یو نیالګی کښېدول شي هغه ښار که 2000 اشخاص اوسېږي نو به 2000 نیالګي راشي. دلته په کندهار کې د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک په نوښت باندې د کندهار په مرکزي پوهنتون کې په زرهاو نیالان کښېدول شول. دا اوس عملا په ښار کې ځینې نیالګي جریان لري، په مکتبونو کې جریان لري، د ښاروالۍ په کوشش باندې نیالګي ایښودل کېږي. زموږ د یادې لیسې هدف دا دی چې دغه رقم نیالګي یو کلتوري او دودیزه بڼه غوره کړي او زموږ هر ښاري حد اقل دغه احساس او فکر وکړي چې ښار زما کور دی، ښار مربوط په ما پورې دی، نو د ښار ساتنه او حفاظت ما پورې مربوط راځي. هدف مو کلتوري او دودیز و چې زموږ ستاسې دغه برخه یو دودیزه او کلتوري برخه یې اختیار کړي او زموږ ستاسې خلک وکولی شي او هغه ذهنیت ورکړل شي. نو په دغه برخه کې د ښاروالۍ خصوصا مدني فعالانو ډېر زیات
تشکر تکین صاحب
کامه پوهاوی په دې خلکو په دې برخه کې
اوسي زنده بشه تکین صاحب
تکین صاحب نیالګی اویا اتیا افغاني قیمت لري. نو که زه د اویا او اتیا غنو
مقابل کې اوسم تشکر تکین صاحب محترم تشکر تکین صاحب محترم
موږ ځوانان په هغه برخه کې کوشش کوو
سلامت
باشین. تشکر. اجازه بدین که دیگه شنوندگان روی خط هستن.
بله کار یو وجدی خبری وکین و بیا خو ډیر اوریدونکو ته نوبت رسید
و یک شنونده برای ما حیات از تخار نوشته که نه ببخشین خب پیش از اینکه پیامو بخونیم اندک مشکل داره پیام تا که درست کنیمش بخونیم حالا شنونده را از طریق تلفن میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام، څنګه جوړی؟ په خیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني ما هم غوښته چې دغه موضوع د میکروفون ستاسو په خپرونه کې در کړم او کوم دغه روایت ډېر مننې. نو د هرې وس افغانو چې په سکولو کې یو شی ښارونو خو د حکومت سره عزت ما خپله د مخه دوه میاشتې مخه نه دوه ورځې د مخه مې د تاکان نالونه کېښول. ارې اوس غواړم چې یو نه خپل کور کې چې هم به کور پاکې هم به اواز سمې هم به پراتنیک کې زموږ
سیس ډیر زیاته مننه.
زنده باشین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار اخوندزاده نوشته که افغانستان 30 میلیون نفوس است و اگر هر نفر یک نهال بشانه افغانستان پاریس میشه.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زلمه انده باب که سونه ده گلچن دم من دکیتن تماسی ولی
مربانی که وسیب
باید مش هر فرد یعنی و غورجی و نال پا داغا از پرلی که کشین و حد ثواب هم داری انشالله ده این یه ده فارم ده من دکیت سر پزی ده.
بله سیب. او استاسو ده پیستو ده زنگلونو چه حال ده؟
بله
مال استاسو دی پیستو دی زنگلونو سال دی پخوا خو خلکو آل تا اکثرا زنگلونو وحلی دی و لمنزی وولی دی وست سنگه وست زنگلون اشتا و کنشتا خلکو پدی برخی که کار کرده؟
سه تراندازی پر استا بالی و
سلامت توسی چی تلفن موکو کور ودان اوس به ور شو برت میلمنو ته
بله ولی پیش از اینکه از مهمانا شروع بکنیم فقط یک تازه کنیم خبرهای از کرکت که بازی الان جریان داره. راشد خان یا راشد آرمان به میدان آمد تا در اوور هفتم بالینگ بکنه. تیم زیمبابوه تا حال 39 رنز گرفته، یک بازیکن خود از دست داده و بازی هم در اوور هفتم از هدف که افغانستان تعیین کرده 187 رنز است. خب برمیگردیم به مهمانای خود که در استودیو هستند. جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست. همایون سپس شما میخوایم شروع بکنم که حالا آنچه جناب درمل صاحب گفتنی که مردم نیاز دارن که در این قسمت اندک فعال شون، دولت اگر هر قدر کار بکنه بازم اگر همکاری مردم نباشد در قسمت حفظ محیط زیست کار در نهایت نتیجه نخواهد داد. برنامه شما به خاطر از اینکه به مردم آگاهی بدین یا حداقل مردم رو تشویق بکنین به اینکه محیط زیست خود و چهار اطراف خانه خود را به مو شکل خوبش سبز نگاه بکنن، ممکن است تمام افغانستان به مصطلح آقای آخوندزاده که در اسمس فرستاده بودن پاریس خواهد شد. چون این کار که شما میکنین چی از دقیقاً کدام کارها و برنامه دقیق دارین؟ ولی پیش از یک پاسخ شما را بگیریم جناب همایون صاحب، خبر خوش برای دوستانای کرکت که بازیکن دوم تیم زیمبابوه هم اوت شد. راشد آرمان بازیکن جوان افغان در اولین آوری که بالینگ میکرد یک ویکت گرفت. بفرمایید جناب همایون صاحب.
با سلامت باشین، با امید موفقیت تیم ملی کرکت کشور ما انشاءالله سرخروی بیاین در کشور. همکاری مردم یکی از رسالت های ما کشاندن همکاری مردم است در قبال حفاظت از محیط زیست در راستای مختلف به ویژه در بخش غرس نهال و نهالستان. ما بیشتر خدمت شما متذکر شدم که ما از روزنهای مختلف به یکی گفتمانه است که همین لحظه دارم با شما صحبت میکنم، از این روزنه از این روشنی میتیم بر مردم آگاهی میتیم. تبلیغات دینی بوده که از طریق ریاست مساجد و اماکن مقدسه بهش پرداخته شده و گفتمانه کلان محیط زیستی را حفاظت از جنگلات برای ملا صاحبا آموزش داردیم و در کنار هزی اسلام و محیط زیست که سه کتاب بیرون شده از اداره ملی حفاظت محیط زیست برای هر کدام از دوستا دادیم که در ولایات مختلف و پنج زون تبلیغات خود کنن. همچنان در کابل تبلیغات ادامه دارد. در کنار هزی در نصاب درسی مکاتب هم خدمت شما گفتم برنامه کوتیم با توجه به این که ما بودجه نداریم که ما کمپاینای خانه و خانه میکردیم. همچنان فعال ساختن نهادهای جامعه مدنی که شما بیشتر اسم میدینین پل ارتباطی است میان مردم و حکومت در کل دولت افغانستان که اینا را هم فعال ساختیم که تبلیغات خود داشته باشند. هیب بخشای
بله جناب همایون صاحب، آیا قوانین مشخصی دارین در این قسمت؟ خب درست است وظیفه اخلاقی کسی هست و شاید هم کسی جدی بگیره و یک گروه هم نگیره، اما قانون مشخصی هست که اگر یک کسی به محیط زیست آسیب برسانه مجازات میشه؟
خب اول خب قانون جنگلات ما در افغانستان داریم، در کنار از این در شهرها به نام قانون خدمات شهری ما در شهرها داریم. با تأسف که از روزنه رادیو خوب شما برای مردم خود بگم که قانون جزای افغانستان قط یک اصل نهال گفته که در ماده 561 تا 567 که 6 ماه حبس داره و 500 افغانی جریمه داره، در حالی که در قانون خدمات شهری متاسفانه در مغایرت به او قرار داره، 6 ماه حبس گفته و جرائم ندارن. باید ما مکافات و مجازات داشته باشیم در کنار از این جرائم محیط زیستی و جرائم خدمات شهری باشه که همچنان جرائمی که شما بیشتر میدانن از زیست محیطی جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان و نسبت به جاندارها هسته که در این راستا ما میتونیم 3-4 نوع داشته باشیم. 3-4 و جرائم است که روزانه به وجود می آید، جرائم تعلیقی است، جرائم انتظامی هست که هنوز ما در اوجا از دید حقوقی نرسیدیم، سرش کار صورت می گیره. بیشتر این مسئله را در شهرها شاروالی ها رسالت دارن که از قانون خدمات شهری استفاده بکنن و همچنان در سرکویی ها بیشتر قانون جنگلات به این مسئله پرداخته که جناب امانیار صاحب اینجا تشکیل دارن. سال 2011 خوشبختانه قانون جنگلات افغانستان هم بیرون شده و عملی در منصه اجرا قرار داره.
سلامت
ما زیبنده می دارم در رابطه با بیشتر دوست ما همقطار ما در رابطه با یکی ارزش ساعت سبز پوششی در حفاظت از محیط زیست است، نقاط چندی را ما هم داشته باشم. بیشتر گفتن که در رابطه با گازهای گلخانی پنج آلاینده وجود داره در رابطه با تغییرات اقلیمی که امروز در کاپ 21 هم بیشتر بهش اشاره شد. در این راستا بیشترین آلاینده ها را در جهان هم اوکیانوس ها، هم آب ها، هم خاک ها بیشترین دیوکسید کربن به خود جذب میکنه و همچنان قطب این یخ خاک هست که جنگلات هم یکی از اون جمله هست که تقریبا 150 تن یک هکتار زمین اگه جنگل داشته باشه میتونه دیوکسید کربن به خود جذب کنه، باعث خنکی هوا میشه، یعنی هوا را رطوبت هوا را بلند میبره. حفظ منابع آبی در صورتی که در ساعت سبز پوششی ما نداشته باشیم منابع آبی ما فرار میکنه، زیادتر احتراق صورت میگیره بیشترینه. و همچنان حفظ خاک، ما فرسایش خاک چون در منطقه استیم که خشک نیمه خشک، مراقبت بیشتر برای حفاظت از خاک وجود داره و یکی از راهکارهای خوبش میتونه حفاظت از خاک داشتن ساعت سبز پوشی به وجود جنگلات باشه. و همچنان مایکرو ارگانیزمایی که در کنار جنگلات وجود داره که او رو به چشم ما دیده نمیتونیم، زنده جانایی است که میتونه حفاظت کنه از خاک، اونا رو میتونه بیشتر حفاظت بکنه، تولید میوه میکنه، میتونه یک منبع خوب تولید چوب باشه که از تجارتای بسیار کلان در سطح جهان است. همچنان حشرات مضرر از بین میبره. یکی از تحقیقات آخری که صورت گرفته در جنگلای آمازون زمانی که در برزیل یک قسمت جنگل زدایی صورت میگیره، نشان میده که 187 مرتبه پشه انوفیل که ناقل مریضی ملاریا است ایرا بلند میبره.
نشان میده
که حشرات مضرر هم در کنار از به خود جذب میکنه.
بله دیر از یتمنه شغله هماین شغله امانیار صاحب
سروان صاحب پیش از اینکه بریم به امانیار صاحب خبر خوش شده که ویکت سوم هم افغانستان گرفت، نفر بازیکن سوم تیم زیمبابوه هم اوت شد در 47 رن زد در برابر نبیل لوری
به محمد نبیل لوری. تروس پوری دی زیمبابوه دی منډو یاران زونه شمیر و چل وشته دری لوپاری سوزیدلی دی. امانیار صاحب ونی خوی شدل کیشی کس هم تیتا پیمانه یا کم پیمانه دی خو بیا هم داره هم حکومت حدسه کوی هم زینه طولنی حدسه کوی چه ونی کیگ دی او چه نصه خلق هم یا چه پده برخه که پوشی ویدی چه ونی ارزش لری و مهم میدی، لیکن دیر زلی ونی کی خودل شی لیکن بیرتا چوک نوی چه وی پالی و بو ورکری و چی شی یا پا شارونو که زینه خلق و ماشمان و من وش کوي او ماتي کې دی ونو دی پالل لپاره باید څه وشي.
زه ټول نه دمخې بیا هم د ملي کرکټ ټیم ته مبارکي وایم چې تر اوسه پورې بریالیتوب پر نصیب شوی دی او دوی ته بریالیتوب د لوی خدای نه غواړم. په ارتباط ساتنې د رغونې د سمسورتیا په ارتباط باندې به داسې دغه کو چې موږ مخکې همدغسې چې رئیس د پلان پالیسي د چاپیریال ساتنې په دې ارتباط باندې بحثونه وکړ چې موږ هغه برنامې د عامه پوهاوی په ټولو ولایاتو په کچه باندې په همغږۍ د چاپیریال ساتنې په ټولو ولایاتو په کچه باندې لرو چې موږ د ځنګلونو د مدیریتونو د لارې مکاتبو کې مساجدو کې ټولو ته خپل از موږ مدیریتونو د خانه تبلیغات وسی تبلیغات را کېږي دلته او خلکو ته او موږ یو پالیسی لرو په مجموع کې چې په موږ په د ځنګلونو او د نیالګي کېښودلو په پروژو کې په مشارکت د مستقیم تیم ده جوامی منگه کار کو. زه مثال تاسو ته درکوم، مخکې کابل ښار ته تاسو متوجه اوسئ چې د 15 کالو مخکې یا 12 نه تر 15 کالو نه مخکې چې موږ کابل مقایسه کوو 3% تر 4% سمسورتیا اوسنی شرایطو کې تر 12 نه تر 13% پورې دا ساحه یعنی زیاته شوې ده. خو بیا هم دولت او په تنهایی سره نشي کولای چې یو برنامه عمومي دا ټول نیالګي چې تولید کړي دي دا وروزی او دا دغه کې دا خلکو ته ده چې خلک خپله وظیفه د ایمانی او وجدانی ولري په دې ارتباط باندې چې یو نیالګی کې را پرېښوده ادې عقل کې موږ او تاسو مسلمان یاسو اسلام یاسو په دې مسله کې چې یو او دست هم د خپله کوو حد عقل یو درې لیتره اوبو نه مصرف کوو حد عقل په همدغه درې لیتره اوبه دې په بوټي په بیخ کې چې دغه کې دا خپله 15 وخته دپاره کړه دغه کې دا ډېر شی کېږي تقریبا یعنی لس لیتر شل لیتر او بعد اقل چه ضرورت په روزمره دی او نیلګیو د پاره نکیږي دی اقل یو هفته د پاره دی په روزمره موږ تاسو کول شي چې دا تنظیم کو دا خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شوی ده او دغه خپل چې دغه تاسو د بوسنی برنامه جریان لري دغه خپل عامه پوهاوی د خلکو ته زه سار چې وس راغلم دا شروع د کمپاین د نیو شنیدې او کمربندم را افتتاح کړ چې مقام د عالی رئیس جمهوری په بادامباغ کې چې په ورځ د پنځ شنبه چې ولسمشر په دې کې نیلګی را پریښودل او همدغسې مقامات عالی د دولتي و او جامعه د مدني و محصلین و دوی ټول شوي وو. زه سهار چې راغلم دلته چې په قصبې کې زموږ د کمربند کار شروع کړ تقریبا په حدود د 200 نفر چې د خپل اهالی دي دوی خپل ټول شوي دي او دوی داوطلبانه په چشه چې دوی د لاسه کېدل چې همکاري وکړي دوی موږ سره په دې کې همکار شول چې موږ ماته ډېر یو لوی احساس را پیدا شو چې افغانان اوس فضل د خدای په دې عامه پوهاوی په دې سطح باندې شوي ده چې خلک پوه شوي دي او اهمیت د نیلګیو باندې او ایجاد د کمربند سبز یو ضروری را بولی ځان ته نو په دې اساس باندې دی چې خلک خپله متوجه دي اوس او دا موږ داسې بسنده نه بولو نو اوس هم د تا ټولو مطبوعاتونه په مجموع کې زما خواهش داده چې راځئ چې په شکل د رضاکارانه راشو د نیلګیو کې خودلو کې دا سکل یو شعار موږ انتخاب کړی دی چې نهال زیور زمین است بیایید نهال را از خانه خود نهالشانی را از خانه خود آغاز نماییم او په دې ارتباط باندې هر څوک خپله وظیفه ایمانی و وجدانی وبولي یو نیلګی د خپله ځان ته را پریږدي تر څو چې دغه شعار چې موږ تنظیم کړی دی په دې ارتباط باندې دغه هدف ته
تشکر امونیور صاحب مسئولیت شما در اصل در وزارت زراعت افغانستان حفاظت از جنگلات هست بیشتر در قسمت حفاظت از جنگلات در نقاط مختلف افغانستان از جنگلات چگونه محافظت میشه در نقاط مختلف افغانستان جنگلات در کنترل حکومت نیست حتی نیروهای مخالف دولت در اونجا قدرت دارند و اجازه نمیدن که قوانینی که بیشتر ازشون هم بردیم عملی شوه و نهال‌ها و نهال‌ها درخت‌ها و اینا در بوته‌ها در جنگل‌ها قطع میشه از طرف مردم حتی در بعض موارد قاچاق میشن به بیرون از افغانستان در این قسمت تدابیر شما چی است از کدام جنگلات میتونن محافظت بکنین و کدام جنگلات در کنترل شما نیست
ما در مجموع بر شما ایتو عرض کنم که به ارتباط حفاظت جنگلات قانون تنظیم امور جنگلات مریول اجراست و در قسمت حفاظت از این ما به مشارکت جوامع تاکید کردیم ما دستاوردهای در ارتباط وزارت زراعت آبیاری و مالداری داره در حدود 7700 هکتار ساحات جنگلاتی که از بین رفته بود این جنگلکاری در افغانستان چون در مناطق خشک واقع است بسیار مشکل تمام میشه مگر با وجود شرایط عینی و ذهنی جامعه ما ضرورتی که داشتیم در طی 12 سال ما 7500 هکتار ساحه جنگلات پسته و جلغوزه را در 22 ولایت افغانستان احیا کردیم در حدود 450 انجمن جنگلداری را شناسایی کردیم که به اساس ازی به اساس قانون حق استفاده پایدار برای جوامع داده میشه که به این اساس ما تمام ارتقای ظرفیت دادیم برای همین انجمنایی که شناسایی شده و اگر ملکیت دولت است مگر استفاده معقول ازی و پایدار ازی توسط جوامع سرزی تاکید شده که ما این را تنظیم کنیم خوشبختانه در سالهای گذشته هم در ساحات جنوبی افغانستان اگر متوجه شده باشین در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان که جنگلات سنتی افغانستان را تشکیل میده اکثرا جنگلات جلغوزه که در ساحات جنوبی و شرقی افغانستان است اینا منفعتش مستقیم برای مردم میرسه بنان اینا مجالس و پروتکلای را امضا کردن بین خود جرایم را از قبل هم مانده بودن و ما به اساس قانون خود هم ای پرکتیس عملی کردیم در ساحات افغانستان و امیالی هم به مجرد شناسایی اشخاص و افرادی که در قاچاق و قطع جنگلات دست پیدا میکنه به کمک جوامع برای ما گزارشات یکی ازی میرسه به مراجع عدلی و قضایی از طرف وزارت زراعت معرفی شدن و در مناطق ناامنی که اصلا قطع جنگلات اگر ای تو اشاره شوا برش که عواملش چیست ای بهتر خواد بود که عوامل از دوره ما اگر به صورت مفشرده بر شما بگویم که ناامنی که یک تعریف وسیع داره در قدم اول ایست در افغانستان، دومی که مسئله فقر است که مسئله دامنگیر مردم افغانستان در اکثر ساحاتی که جنگل است اونجا است و تغییرات اقلیمی سیوم و چهارمش در موضوع بدیل چوب سوخت در افغانستان، این مسائل دست به هم داده که قطع. خب با وجود از اینمی به اساس احصائیه هایی که ما قبلا داشتیم مثلا در سال 1357 جیودزی و کارتوگرافی 1.9 میلیون هکتار ساحه جنگلات که 3% تشکیل میداد در افغانستان بوده، این متاسفانه باز در سال در طی 3.5 دهه آرامی هایی که به وجود آمد این به 1.7% پایان آمد که یعنی 1.3 میلیون هکتار شد احصائیه. خوشبختانه در لندکور ما شان میتهمی سروی هوایی و فضاییم البته که ما پس به 2.64% پس دوباره رسیدیم، دوباره جنگلات ما ریجنریشن کرده یعنی احیا شده و مردم با کمک و مشارکت مردم در قسمت خوراق نمودن و احیای جنگلات توجه شده و اهمیت مردم اهمیت جنگلات مردم پی برده و ما در این قسمت باز هم سر تأکید ما به اساس پالیسی و استراتژی به جوامع محلی است، جوامعی که تنظیم میتونند که امور جنگلات حفاظت کنند.
ډیر زیات مننه درمل صاحب. مخکې وویل چې تاسو اشاره وکړه چې ونې په ورخت باندې هم اثر لري او دا وچکالی هم چې په کومي وادونو کې زیات وی یو علت هم داره چې هلته ونې کمې دي او دا مې موردل چې وای ونې رطوبت هم ایجادوي، رطوبت نو بیا د دې نتیجه کېږي چې وریځ شي او وریځ په باران بدل شي. د ونو او خصوصا د ځنګلونو په ارتباط دا هم ویل کېږي چې د سیلابونو مخه نیسي، که په دې اړه موریدونکو ته توضیح ورکړي چې د سیلاب مخه څنګه نیسي.
ډیره مننه صاحب. لومړی که د ونو په داسې د بارانونو ورختونو او همدارنګه د واورو په حواله باندې موږ خبرې کول وغواړو، نو لومړی فکټر شاید دا واوسیږي چې دغه د غازونو خبره چې وشوه چې ونې غازونه جذبوي او همدغسې اکسیجن هوا ته ورکوي او د هغې د وجې نه چې کله غازونه جذب شي نو موږ زموږ اقلیم تغیر زر نه واقع کیږي او زموږ هوا پاکه پاتې کیږي، ګلخانهیي غازونه پاس نه ځي او د ځمکې حرارت د ځمکې نه بیرون چې کله انعکاس وشي د ځمکې په سر نه پاتې کیږي، نو د هغې وجې نه ورښتونه ډیریږي او همدارنګه زموږ واورې ډیریږي. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله موږ بارانونه کیږي زموږ واورې کیږي نو ونې د یو طبي جال یا ټرپ حیثیت ورکی دلته، چون بارانونه په ځمکه باندې کیږي د ځمکې په سر باندې چې کله ونې ووسیږي نو ونې باران اول په ونه باندې غورځیږي او د خپلو د پانو د لارې او د خپلو خاخونو د لارې ونه هغه اوبه راخلي او په یو خاص نقطه باندې انسجام کوي چې هغه د دې مخه نیسي چې د باران یا د ورخت هغه سرعت راکم کی او دې سره کولی شي چې یو خاص زاویې ته یا یو خاص ډایرکشن باندې دا اوبه لاړ شي. دوهمه مهمه خبره د سیلابونو مخنیوی داده چې کله اوبه راځي او مخه پاک
درمل سره اجازه ورکړئ یک دقیقه که یک لحظه درمل سره مخنم که خبر خوش دیگر هم به طرف داره این کرکت برسانم که یک بازیکن دیگه زیمبابوی هم اوت شد از طرف سمیولای شینواری که حالا تعداد بازیکنهای زیمبابوی که اوت شده به 4 نفر میرسه. سبا بخشین حالا ادامه بتین بگه پای خودم.
مننه. نو کله چې ورختونه کیږي او دا په یو میدان باندې دا اوبه راځي نو واضح خبره ده چې د اوبو سرعت تیزیږي او اوبه ځان سره نور تیږي خاورې او دا شین په مخ باندې وړي. کله چې دوی په مخ کې ونی ووسیږي نو معنا دا چې دا موانع دي د دوی د اوبو د یا د ورختونو د سرعت راکمول لپاره. دا یو اړخ ده. دوهم اړخ دا ده چې کله ونه په ځمکه کې موږ کرو د ونو طبیعي خاصیت دا ده چې د دې بیخونه د ځمکې لاندې ځي، یعنی دوی کولی شي چې خاوره ځان سره مضبوطه ټینګه ونیسي. نو همدا لامل دی چې کله برختونه کیږي بارانونه راځي او بل پاسه راځي نو لومړی د ونو پاڼې چې دي د دوی په وړاندې باندې مزاحمت کوي، دوام د ونو بیخونه د دوی هغوی د دوی په وړاندې مزاحمت کوي چې خاوره ځان سره نیولې، دریم د دوی سرعت راکموي. نو همدا لامل کیږي چې د ونې د سیلابونو مخه نیسي او زموږ ځمکې چې دي تر ډېره حده پورې د دې خاورې سیندونو ته نه ځي او زموږ ځمکې زرخیزې پاتې کیږي او د راتلونکي فصلونو دپاره جوګه کیږي.
بله. اوس درنو اوریدونکو تاسو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس ښاغلی محمد کاظم همایون، د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امانیار، او د چاپیریال ساتنې کارپو یا متخصص شاغل ریاض درمل. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540، او بیا هم 0972 205 55. اوریدونکی لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
عبدالکریم نزابل سمزل وفالی خدمت پول فالی که البته چاپیرال خو کچم دیر کمزور دی پول فالی که پوشی افاسی نکه فالی که چاپیرال چندانی ساتنه نکیش خو پا شاو فکلی که دیر شکل زاتر دی که جیگونی دی درخت دی بوچ دی نو دا دیر شکل چاپیرال ساتنه کیش دل.
بله سب شو خبره در دیر مننه چی تلیفون موکو
حالا شنم دیدی گروی خط تلیفون داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی سب، خیر لطفا یو څه ژر وخت مزایې کوي.
وعلیکم السلام، تاسو ته او تاسو مېلمنو ته او ګران ټول او کریو او تندرون د ټولو سلامونه وړاندې کوم.
ورته
سلام نه زه دغه مېلمنو نه دغه سوال کوم چې دغه ولې خو ارتو کې نه وی او چیرته کې نه وی په خارو کې په کلیو بندو کې خدای دې ته دې حفاظت په اړه خوندې نه څوک اجازه ورکړونه چا مکافئ ورکړل او دو تایید په لاندې کېږي.
بله تشکر، نظرتان را شنیدیم. عبدالله از بالا مرغاب بادغیس نوشته که اس ام اس فرستاده و نوشته که جنگل های پسته بالا مرغاب را ختم کردند ولی کس توجه نداره. این موضوع را با مهمانای خود در این برنامه مطرح خواهیم کرد.
موسی جان اتل د فلال د فرا ولایت له بالا بلوک ولسوالی څخه لیکلی دی، وای د تخسیرک د کلی اوسیدونکو دی، وای ما د نوی کال لپاره اتیا تاکونه دیش انار او دولستانی نوری ونی کنه ولیدی. دی وای چې هر کس باید لشت لشه لس نیاله کنه وی.
بله خب حالا شنم دیوی خط تلفن داریم، ولی پیش از اینکه با شنونده صحبت بکنیم میره باید بگویم که بازیکن پنجم تیم زیمبابوه هم اوت شد. حالا زیمبابوه پنج بازیکن خود از دست داده در 65 رنز آوره 11 هم جریان داره.
واسه ډیر خراب هم ولی میشه.
بله.
بل اوریدون که د تلفن لاری لرو ځان معرفی کړئ.
السلام علیکم صاحب عزیز، نیمه یا خواهر
مهربانی که ویجی صاحب
در محترمی میده سیو پوتنم سی دیوی که نونگه ونی دو دوانو خو خودون غلو با مشکل کار نیه، خو حفاظت مشکل ده سی حفاظت و سی رو ساتو مثلا دیوی که من دی کابل یا سمانی خره که نسیو شین کمار بان جو رو یاشی دروازه که هستو کنو کورو نستو نخلق ستا که اغماتی که او ندش خلق ستا که غطو با رسی خو بیا کلا ما یلتا مازفین ولی که اغاو بکا و مراقبتی وکا دایی او که داوانی دوی نو چی نسی او بلا خبر داز دوی دا که مسئل پذیری که این کنه که مثلا دوی که خود یاو میلون ولی دا یاو میلون وزه دا پیندس وزه دا پینده لکرمون تکرفاتو که ونیسو دا که اقلا دیر وچی یا مثلا فیسادی که دیر زیادی وچی دوی دا که مسئل پذیری که این که دیم واقعی وای که سره دا یاو میلون ونیم که خود داری زیاتی اوچه سوگه نو مونگه دی خودی وزیفه نمو سنجیه استفا کن یه رفاره چه مونگه دا کار رو نسای کن نسی اما شده تزیدی هم دی دوی ایمان ویجدان انزان سرد
دیر مننه. سلامت و سی سلامت و سی او تاسی دی خلق و مسئولیت تیس اشاره و نکره چه خلق هم مسئولیت لری زکه چه
خلق و مسئولیت خود سید دی خلق و مسئولیت خود سید چه خلق و بلکل مسئولیت عام ده یعنی اصاره ځان باید مکلف و بولي یوه نه چې اقلا څوڅ ووني څوڅو نیالګي د خپل جیب نه واخلي
همې وکړي او همې وساتي.
دوی کار ګورم خلک یږدي هم صحیح دي او شګېته او خلک یږدي یوه دوه پنځه ونې چلسري کېښودلې په حویلۍ کې یا په خپله باغچه کې یا په خپله شاوخوا کې د هغې حفاظت حتمان کوي ولا اوبه م
لیکن کله چې په کوڅه کې ایښودل شوي بیا دې خو ساتنه نه کوي که نه
دوی د سړکو په غاړه کېږي.
بله
جمعه پس ګوري میاشت پس ګوري دوه میاشتې پس ګوري که هغه ونه هم دلته و چه دا و بم چانه جی وره چه و لشاروالی کو وقت تنکر تو بانده تیر که تیر کرده که تیر نکامات نوه چه پاتی
بله دیرم مننه دیرم مننه سلامت و سیز ما پشتنم هم دادی خلق هم دا و چه که شاروالی ونه در تکچیش دی استادی کور مخته بیخون و کلا نکلا و بم ورکه پر حال دی خلق و مسئولیت بشاید هم داوی خیر دی چارواک و مسئولیت هم ساسو خبرم مهمه ده دوی به زواب در که بلاوری دور که لرو مرمانی و لروی جان معرفی که
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتان؟
من عمر کاپیتا و تقاول سوالین خبر کوم.
مهربانی کوی صاحب. مهربانی.
تاسو ملمنو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
سلام.
باندې سلام.
یو څه ژر
باندې سلام. موږ د انارو د بادام د شان باغونه دي دا چې ګل وکیو بس کله نور مرض غوندې پکې پیدا شي دا ګلو هغه ټول تویږي. دا مالې تاسو ملمنو لکه پوښتنه وکړو چې
څه ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل اوس به بیرته میلمنه
بستار کوتاه وخت خیلی کم مانده برای پایان این برنامه. میخوایم از جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست که مهمان ما در برنامه هستن بشنویم که پیشنهادهای دقیق از اینا برای حکومت افغانستان و برای دیگر اداره های محیط زیست در افغانستان چی هست و برای مردم دقیقاً که فهرستوار بگوین که حکومت افغانستان چی باید بکنه و چگونه هدف تعیین بکنه که در چند سال وضعیت محیط زیست افغانستان مخصوصا سرسبزی را به کجا خواهد رسان. جناب درمل صاحب بفرمایید.
اولاً دهم
من صاحب لومړی ټول لومړی زو غوړم چې د خاغلی همین صاحب نه وسوختنو کوم د دوی د ادارې په نمائندګۍ باندې هغه د دې چې شون افغانستان یو غریب هیواد دی، د خلکو اقتصاد کم دی او خلک زیاتره مسایلو ته نظر د اقتصادي لحاظ کې ټول لومړی مهم دا ده چې په عامه پوهاوي کې خلکو ته د هغوی د اقتصاد د توان په هکله باندې کار په هغوی باندې وشي. د مثال په ډول باندې که هغوی ته وویلی شي چې په دا شته وخت کې چې ستاسو کوم فصلونه وچیږي، بارانونه نه کیږي، وچکالي رامنځته شوې، دا د دې وجې نه ده چې تاسو ونې نه کوئ یا د دوی پالنه نه کوئ. دوهم دا خبره ده چې دا شته مریضۍ تکلیفونه چې راځي، دا د سابندۍ مرضونه راځي، د مختلف نور د جلدي مرضونه راځي، دا د همدې وجې نه کیږي چې تاسو د خپل چاپېریال خیال نه ساتئ. نو که کله دې موضوع ته موږ د دې نورو زاویونه راشو او خلکو ته دا صرف نه وایو چې سرسبزي دې معنی چې یعنې ستاسو ونشنی شي او ستاسو ځای بخښ کاری، معنی دا ده که چېرته سرسبزي وشي او موږ د چاپېریال خیال وساتو، موږ هم خپل اقتصاد ښه کیږي، هم موږ د مرضونه مخه نیولی شو او هم ورسره زموږ ټولنیز موارد چې دی هغه قوي کیږي. دوهمه خبره چې دا غزما د رئیس صاحب د ځنګلاتو نه دوی ته دا خواست دی چې یو توازن په کار دی، څومره ونې چې د افغانستان دولت کوي او څومره امکانات کاري د ونو د کرلو لپاره، لا هغه ډېر امکانات باید په دې وکرل شي چې د ونو د قاچاق مخه ونیول شي، د ونو د قطع کولو مخه ونیول شي. چون په افغانستان کې په تیرو ډېر شو څلوېښتو کلونو کې نو تیرو ډېر زیان زموږ سرسبزۍ ته د ونو قاچاق او د ونو وهلو ورکړی، د دې چې ډیر زیات فشار په ډیر اوړل شي چې ونی وکړو. زوایم له ټولو به مهمه دا وی چې سړی ډیر فشار په ډیر اوړي چې د ونو د قطع کولو مخنیوي څنګه وشي، د ونو قاچاق څنګه را بند شي. په دې مواردو کې دولتي ارګانونو کې، په امنیتي ارګانونو کې، څوک په دې بخښونو کې مسولین دي، په هغو کې شفافیت څنګه رامنځته شي. چون د ټولو له مهمه خبره دا د زیاتره ځایونو کې موږ کوم راپورونه لرو، د افغانستان دولت کې یا په دغه ارګانونو کې شفافیت تر ډیره بریده راکم دی او خلک په ګاونډي هیوادونو ته په ټنونو زموږ هغه شنه نیونی زموږ ځنګلونه قاچاق شو وغل تلاړه. د خلکو په حق لمانی بزر په لنډه باندې دا وایم چې دا وطن زموږ غدی، دا چاپیریال زموږ غدی، دا دنیا زموږ غدا. نو موږ باید دا دولتي چارواکو ته یا هغه خلکو ته چې د مسولیت احساس نکوي غوی ته دا پټکه باندې ورنکو، دا دنیا زموږ غدا، صحت زموږ غدی او وطن زموږ غدی. موږ مسولیت لرو، هم اسلامي وظیفه دا، هم افغاني وجبه موږ لرو چې خپل ونی وکړو، د خپل چاپیریال خیال وساتو. هغه خلک
پری جناب درمان
چاپیریال په سر باندې معامله وکړو.
زنده باشین درمان صاحب. جناب امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، از شما هم میخوایم بپرسم که پیشنهاد شما برای مردم دقیقاً چه هست و لطفاً کوتاه و مختصر و مثل فهرست که جناب از جناب همایون هم همین سوال را خواهیم کرد.
ما در مجموع به ارتباط اول خواستم سوالاتی که اونا گفتن یک جواب کوتاه میخوام عرض کنم. کوه آسمایی را که اینا مثال دادن، ما در حدود 8000 نهال داریم و متبقی نهال‌های ازیر هم تکمیل میکنیم و آبیاری ازیر هم به دوش مامورین وزارت زراعت است. البته این مسئولیت پذیری ماست و دولت یک قسمت مسئولیت پذیر داره، همینطور اگر در شوروالی هم در هر جایی که نهال شانده ایجا حفاظت میشه. در قسمت دوم سوال از اینا که در بادام و انار سوال کرده بودن، مدیریت های حفاظی نباتات ما به ارائه خدمات در این قسمت آماده هستند. شما اینا نمونه همی امراض خود در اونجا انتقال بتن و از طریق ولایات مربوطه ما نمایندگی ما تشخیص میشه و در تداوی ازو اقدام میشه. در قسمت مجموعی توقع ما از مردم است که تولید نهال ساده است، هم ساده است و هم بسیار مشکل، مگر توجه در قسمت نگهداری از این وظیفه هر فرد فرد است یکی و قوانین و مقرراتی که در قسمت تنظیم جنگلات و سرسبزی رعایت میشه، یعنی وضع شده، در رعایت از این توجه جدی مقامات زیربط دولت افغانستان هم در قسمت میخوایم که هر کس مسئولیت خود را بدانه. ما اگر در قطع جنگلات یک کسی را به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم، اینا در قسمت خود به مجازاتی که در جرایم در نظر گرفته شده ای در نظر گرفته شده ما ریولش دار شده تا بتانیم که روحی قانون پذیری را در بین مردم خود رایج بسازیم.
تشکر.
مسائل از این که در قسمت جلوگیری از قاچاق و عاملین یزی به اساس قانون شناسایی شو و برخورد قانونی در قسمت یزی شو.
تشکر جناب.
و مردم وظیفیش ایست که در
تشکر اجازه بدین که
ادارات زیربط البته
اجازه بدین که جناب آقای همایون هم ابراز نظر بکنن که کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست است.
سلامت باشه. در کرد جنگل زدهی در سطح جهان نگران کننده است. در هر دو ثانیه به هندازی یک توپ میدان فوتبال جنگل زدهی صورت میگیره. بیشتر کشورهای جنوب 13 میلیون هکتار در جهان جنگل زدایی صورت میگیره. 6 میلیون هکتار کشورهای شمال یا همان میشه که جی 20 بگوییم، این کشورها بیشتر احیا میکنن دوباره جنگلاتونی. پدیده منفی کشورهای عقب مانده از فقر گسترده یکی از عوامل عمدهش از بیروکراسی و فساد اداری میتونه حامل دیگه باشه. آگاهی از ارزش ساد سبز و پایداری یزو جز رسالت های همه ادارات افغانستان است. از روزنای دی از سایر رسانه سایر بخشا در این رابطه باید روشنگری بکنن که میتونه یک راه حل واقعی برای
تشکر زنده باشین جناب
اونجا. ډیر زیات مننه لټولو درنو ملمنو څخه شاغل محمد کاظم همایون، شاغل امان الله امانیار او شاغل ریاض درمل څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته زموږ او داوری